یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړې دي، خو طالبان وایي هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هیوادونو ته، خصوصا ګاونډیو هیوادونو ته، ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې واړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه شي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه راز خبرداری ورکړی چې روسیا پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په کندوز کې پر کروانګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر لپاره له دوسرے یو شمیر کروانګر له چارواکو غواړي چې د کرنې ولې ته ډیر پام وکړي، ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډیره پر کرنه ولاړ دی.
ملک چې دا په دغه هغه بجرات باندې آباد ده، په پردیو کومکو په پنګو تاسو نه آباد کې کسل ورځ خلک ډوډۍ تراولي کې یو ورځ خپل په خنګ وګایې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه راټول کړي دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له افغانستانه د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداري ورکړ. د طالبانو لوی مشر له والیانو غوښتي دي چې له هغو خلکو سره وشغي شي چې له افغانستانه وځي، او اولاف شولز به نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړي. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لویری د کډوالو د سپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړ. فلیپو ګراندی پرون په جنوا کې د ویډیو کانفرنس لاره خبريالانو ته وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په افغان په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو ته بې ځای کېدو بیره رامنځته کړي. شغلی ګراندی د داسې حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتول دې مخکې هم خبرداري ورکړې وو چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران په مورګه ولاړ دی. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبره شوی بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده ته په دې منسوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو پر ټولنیزو رسنیو خبر کړي راغلي دي چې والیان دي د دینی عالمانو او چارواکو په همکاري د خلکو ستونزې واوري او د هغو د حل په برخه کې اقدام وکړي. د طالبانو مشرانو د هڅې داسې محل پیل کړي چې په ځینو سیمو کې د طالب وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونو د اداو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د لوی مشر په بیان کې چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې د امنیت ټینګښت لپاره هڅو ته دوام ورکړي، سوچاته د خلکو په تیره د سوداګرو او متخصصانو د ویرولو فرصت په لاس ورنشي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تر هغو طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې یې نوي په ځای کړي. د دې سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالي یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو غوښتل چې پر دې موضوع بیا غور وکړي. هی دربار ازادي راډیو ته وویل
And Taliban will not be accepted as a legitimate government.
Taliban ba tar hago de wa qanuni hukumat pa toga farasmiyat wana pejandal si che doi la bashari haqqono jiddi sargadawono ta dawam urkawi laka la zdakro aw kar sa khadanjuno aw shudzu makhniwai darasani yo gali kedal be muhakimo wajini da tul Taliban la dir agar zawi che haga mashruiyat tar la sakri che doi gwaadi.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دوشنبه په ورځ د رایو پاکستان د پریکړه وشو چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او غلام محمد سغزی به په دې سازمان کې د افغانستان استازي توپ کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل پریکړه دې بدل کړي. ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړه وکړي. په داسې حال کې چې د اروپا د لوی اقتصادي قدرت د مشي په توګه د انګلا مرکل د کار دوره نن پای ته رسیږي، د شپې تکلن شولز به د جرمني د منسلارو کین اړخو د ائتلاف مشي په غاړه واخلي. شولز ته به د یوې څلور کلنې دورې لپاره لوړه وکړي. شولز د میرمن مرکل په حکومت کې د مالی وزیر عبدالستر اعظم مرستیالو د سپتمبر د شپږویشتمې په انتخاباتو کې خپل سوسیال ډیموکرات ګوند تر ستري بریا پورې ورساوه او په دې توګه د میرکل د مسیحي ډیموکرات ګوند شپږ کلنه واکمني پای ته ورسوله. میرکل د سړی اعظم د څلورو پرلپسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او غواړي له سیاست لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو په ډیرو ایراني چارواکو او بنسټونو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پر هغه دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدل دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلې دي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین سید خطیب زاده وای د واشنگتن بندیزونه بی اغیزې دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. او روسي خبردا چې چارواکي وایي چې د اوکران په شمال کې د یو مینی بس او وی لارې د ټکر لامل ډیر لستنه مړ شوی او وطنه ټپین شوی دي. د بیرنیو چارو د ادارې په وینا دا پیښه پرون د چیرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د دې پیښې تحقیقات پیل کړی دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د زپلو لپاره خپلې وړتیاوي له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړې دي. جو بایدن د خبره د امریکا د سنا او استاذ جرګې مشرانو ته په یوه استولي لیک کړی او زیاتوي دوی به هر هغه ګواښ په نښه کړي چې د متحده ایالاتو ګټې ننګوي. خو طالبان بیا وایي چې هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نور د بریدونو لپاره کار واخلي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستانه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستانه د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او استازو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوی راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14 مې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وټول اړخونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اگست تر یو دیرشمې بشپړ شو. خو د خاغلی بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوی له افغانستانه بهر ځای پر ځای کړي او کچیر له افغانستانه د امریکا خاوره یا هم ملي ګټي ګواخل کیږي دوی به دا ګواخ په نخه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې یو برخه همدار چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به لنړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنۍ وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ پای ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنی او تعهدات کړي په غو باندې ولاړ دی او وعده کوي چې د افغانستان خاوره به د گاونډي هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ لپاره وروسته په هغه دوه رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوی د بحث یو مهمه موضوع هم دا و چې طالبان باید تر هغه غری سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستول پریکړه دفاع کړې وایي د یوې اوږدې جګړې لپاره وروسته یې هیواد کولای شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. خغلی بلینکن وال سټریټ جورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاټ تر لاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لګي دا په خپل د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه بوهیږي چې کېدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي دا دي چې د دوی لپاره بده نه و چې د 15 یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. پراسې وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولای شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د دسمبر په 19 د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
افغانستان میں جو ہماری تشویش رہی په افغانستان کې دغه سپاره چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشري او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي، کلونه کلونه جګړه، په زور د طالبانو واکمنېدل او د یو معیاري مالی سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته یې ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
و امریدل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د ژمي په رارسیدو سره د بشري ناورینونو خبرداری ورکول کیږي. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت هم په بېساري توګه رالوېدلی دی. د دې سره دا اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي او بیې به ورسره لوړې شي. نور په دې راپور کې
د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یو ورځ افغانۍ 15 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده چې یو وارداتي ملک یو د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته په افغانۍ خرڅو او بل اخر د دې په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي ته ډالر اخلو او د هغه د رکیږي د مواد راوړو. نو دا تبن دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغو باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 19 کابل نیولی په افغانستان کې ډالر کم شوي دي ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندي کړي دي او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد اثاري زیرمه هم کنګل شوې ده. بل لور ته د ژمي لار رسیدو سره ملګری ملتونه اندېښمن دي او وایي کله افغانانو سره مرسته ونه شي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکی کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو شخ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارد ډالر مرستې برابرې کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې یا د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي موږ خلاص وایو خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوي نه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خویلفیلدت د دوشنبه په ورځ لنړیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 280 میلیون کنګل شوی ډالر ورپریشتي. خو اغلی هولفیلدت څرګنده کړ چې دا پیسې دي د خړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له شاوخوا 80 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خړو له کمبود سره مخامخ دي او کم مرسته ونه شي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره ملاتا ډیر افغانان اړ کړي چې له افغانستان ووسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د مالی وزارت وایي د لسو دولتي ادارو د سومبلی او میزان میاشتو معاشونه ورکوي. د دې وزارت رسنیو برخي مسول حامد ارغندېوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ادارو د معاشونو اسناد د مالی وزارت ته سپارلې دي خو نوموړي د دې ادارو نمونه وانه خستل. نوموړي زیاته کړه چې د سومبلی او میزان میاشتو د معاشونو د توزیع لړۍ روانه ده او د نورو ادارو کارکونکو ته هم چې د معاشونو اسناد مالی وزارت ته سپارل شوي دي په راتلونکو څو ورځو کې به یې معاش ورکړل شي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې د دولتي کارکونکو د سومبلی میزان او اقرب میاشتو معاشونه معاشونه به ورکړي. خو د مالی وزارت وایي چې په یو وخت درې میاشتو معاشونه اجرا کول ډیر وخت غوښت. په همدې خاطر هڅه کوي چې د ستونزو د حل په خاطر دولتي کارکوونکو ته دا دوه میاشتو معاشونه ورکړي. د مالی وزارت مسؤلان ډاډ ورکوي چې د دولتي کارکوونکو د اقرب میاشتې معاش به هم ډیر ژر اجرا ورکړي. د یادونې وړ ده چې د اسد میاشتې له څلرویشتمې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، اکثره دولتي کارکوونکو معاش نه دی اخیستی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د خوراکي توکو ټولنه وایي د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالر د بیې لوړیدل سبب شوي چې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شي. د دې ټولنې مشر فضل رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې تر سلو افغانیو د یو ډالر د بیې لوړیدلو له امله د یوې بوجې وړو بیه 2400 افغانیو، د یوې بوجې سیله وریجو بیه 2500 افغانیو او د غوړیو د یو دوه منی ټیم بیه 2800 افغانیو ته پورته شوي دي. نوموړی وایي چې دې مسلې په ټولو صادراتي او وارداتي توکو تاثیر کړی او حتی د داخلي تولیداتو بیې هم لوړې شوې دي. د خوراکي توکو د ټولنې مشر وایي ټول لومړني او خوراکي توکي په بهر کې په ډالر واخیستل کیږي او کچېرې دې مسلې ته پام ونه شي ستونزې به په راتلونکي کې لا نورې هم ډېرې شي. تېره ورځ د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول لوړه شوه او یو ډالر تر سلو په ډېرو افغانیو بدلېده. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ، یو یورو 114 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې کر روسیه پر اوکرين حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د ناتو د پراخېدو په وړاندې د ضمانت غوښتنه کړې ده. بایدن او پوتین پرون په یو ویډیوي کانفرنس کې یو بل سره خبرې وکړې. نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړی چې له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي که مسکو پر اوکراین حمله وکړي. دا خبره سپینې ماڼۍ کړې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دسمبر په 8 نیټه له هغه راهیسې چې جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر وټاکل سو د دریم ځل لپاره ویډیو کانفرنس للارې په غونډه کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې دا غونډه هغه مره په ترنګلي حالت کې جوړه سوله که د مسکو واشنگتن اړیکې چې شایي پر اوکراین د روسیې ځواکونو د حملو له احتمال سره نور هم ترنګلې سي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له نامشخص شوي غبرګون سره به مخامخ سي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. تیره اونۍ واشنگتن پوسټ او نورو امریکایي رسنیو د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له قوله راپور ورکړی و چې روسیه شاید د راتلونکي کال په پیل کې د اوکراین پر وړاندې پر بیلابیلو خواوو له 115,000 سرتیرو په کار اخیستلو سره حمله وکړي. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړی دي چې له کابله یې په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ وهل سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې پر اوکراین شاوخوا د روسي ځواکونو په خطر ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي متحدانو سختې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړې او روښانه یې کړه چې امریکا او متحدان به یې د روسیې د نظامي اقداماتو په صورت کې پر دغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. سپینی مانی همداراز ویلی چې بایدن د پوتین هیڅ غوښتنې نه دی منلې او نه یې ژمنه ورسره کړې ده. کرملین ویلی چې پوتین بایدن ته وویل چې ناټو د روسیې له پولو سره خپلې نظامي وړتیاوې زیاتوي او د اوکراین د سیمو نیولو خطرناکې هڅې کوي. کرملین زیاته کړې چې پوتین وویل روسیه په جدي توګه لیوالتیا لري چې ډاډمن او قانوني تضمین ترلاسه کړي چې ناټو به خپلې هڅې د ختیځ خواته نه پراخوي او نه به د روسیې په ګاونډ کې د حمله کوونکو وسلو سیستم نصبوي. که څه هم اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی او شایي په راتلونکو څو کلونو کې همداسې پاته وي، خو روسیه له ناټو ائتلاف سره د اوکراین یو ځای کېدو ته په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې د ناټو د پراخېدو د خطر په سترګه ګوري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس بیرته راګرځو د افغانستان په اړه راپور نوته. په کندوز کې پر کروندګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر لپاره له دوسر یو شمیر کروندګر بیا له چارواکو غواړي چې د کرنې ودی ته ډیر پام وکړي، ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډیر پر کرنه ولاړ دی. پر وخت د اصلاح شو تخمونو د نه رسېدو سربیره د کندوز کروندګر له یوې بلې ستونزې هم سره ټکوي، او هغه د حاصلاتو پر وخت د بازار د نشټوالي ستونزه ده. نور په دې رپورټ کې
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساش کال دوی په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر شپږ زرو کروندګرو درې سوه ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او شپږ سوه ټنه کیمیاوي سره ویشي. د دې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شوي وو او د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه.
اصلاحی تخمونه دی اصلاح تصدیق شده دی دی منگ دی خپل ریاست لخوا تصدیق شوی دی ستاندر بانی منظم نو دا منگ دی حقین توضیح که و تقریبا پا حدود دی شپک زره دی حقین و تا دا توضیح منگ لرو پا طول ولایت که نو دا دی منگ دی خواه رایگان یا کومک دا دوی سره یو بوجی کورت ورکو سپین یو بوجی تور کورت او یو بوجی غنم ورکو اغا کسانم نولیست دی اغا اقتصاد ضعیفه ای.
یو شمیر کروندګرو چې تیر کال په خپلو کروندو کې اصلاح شوي تخمونه کرلی وو وایي د پخوانی تخمونو په پرتله اصلاح شوي تخمونه ډیر حاصل ورکوي. څلوېح کلن سید کمال په خان آباد ولسوالۍ کې دیرش جریبه کرنیزه ځمکه لري وایي
مونږ وایي چې مونږ ته تخم راکې او کوټ راکې ورور جانه چې مونږ ځمکه واړو سیپال کو گاونډۍ کو اواره کو او ویشندو پسراته سورو جانه بیان ورو موږ تاغه را کی دا دواګان را کی چې ساقه غونه کی دا د بازارې تخم څه د هر تای په داو دی کې ور اصلاحه و تخم یو تخم دا اصلاحه وای دا فرق کوي.
د کاروانګرو په وینا که حکومت له دوی سره د حبوبات نور غلو دانو او سبزیجاتو د تخمونو پر واجولو کې مرسته وکړي دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د ساخیلو سیمې د اسماعیل په نوم یو کروندګر وویل
موږ د زراعت نه ډېر خوشحاله سو چې دهقانانو سره کومک کوي دا غنم به موږ خامخا کرو خرڅوو به نه نو دا خو ومنه غنم دی دوی وایي چې موږ نور هم کوټ هم ورکوو سپین کوټ هم ورکوو تور کوټ اوس فیلان دا یو بوجۍ غنم موږ ته دا په لاس راغله او دا خامخا فرق لري دا خو اصلاح شده تخم ده.
د کندز ښار اړوند د ناصورې سیمې یو کروندګر دیرش کلن اسلام الدین لاړوند دولتي ادارو غواړي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس او د بازارموندنې په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د یقین سره مرستې کومک وکړي په دې چې موږ او تاسو ملک چې دا په همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده په پردیو کومک وکړو موږ او تاسو نه آبادیو که کسل ورځې خلک ډوډۍ ده تراولېږي یوه ورځې خپله پخنه کړه وګایه د خلکو کومکو لپاره باید کینن خپل زراعت آباد کړو خپل ملک آباد کړو خپله موږ خپل ملک ته خپله باید کار وکړو.
د کرنیزو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د بزګرانو لپاره مسلکي معلومات د اړتیا وړ مالی ملاتړ د اوبو لګونې او بازارموندنې په برخه کې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې شي نو له امله به د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ 00420122 شپږ څلوېښت 01.
په کابل کې د برېښنا پرچاوي د کابل اوسیدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي. یو شمېر ښاریانو ازادي راډیو ته وویل د ژمي په رارسېدو سره د سونګ د موادو بیې لوړې شوي او ورسره پرچاوي هم زیاتې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین هم ستونزې مني. وایي د ژمي په راتګ سره کابل ښار ته 200 میګاواټه برېښنا پکار ده او دوی یوازې 380 میګاواټه برېښنا ته لاسرسی لري. په عین حال کې د برېښنا د افغانستان د برېښنا شرکت مسولینو تیر ونی وویل چې پر خلکو د شرکت شپږ میلیارډ ډالر پور تر اوسه پاتې دی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني په یو خبري غونډه کې وویل چې ډیر پوروري د پخوانی حکومت چارواکي سیاسون عام پیرودونکو صنعتي فابریکې دي. هغه زیاته کړه چې د پور وړو د پور د نه پرې کولو له امله به په خلکو د برېښنا شرکت د پور کچه نور هم لوړه شي که وضعیت همداسې دوام وکړي. د په وینا نو برېښنا شرکت نشي کولی چې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته پیسې ورکړي. د افغانستان تقریبا 80% د برېښنا له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي. نور په دې راپور کې
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر اتاک سره د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو په اړه د کابل خاریانو اندېښنې. د دې خاریو شمیر بوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل فقر، بیوزلي او د سون توکو لوړې بیې په خپل ځای خو د برېښنا ستونزې بیا په دې سخت ژمي کې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې خار دوه تنه اوسیدونکي ضیا او سلام
د ژمي پر اتاک سره رسېم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بيخي زیات شوې ده. د شپې له خانه خو بيخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه ده چې یو خو ګرانی ډیره زیاته ده او تر څنګه نو په کابل د سپېخ سیمو کې اوسیدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسیدل ډیره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې هم درنګ د هواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نه راخیستل چې اوس ژمی ده تر د خوراکي توکو د بایولوړي دوه پورې د تر څنګه د برق ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمي کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس به هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي او لږ تر لږه د خلکو لږې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل خاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعت برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي پر اتاک سره دوی ناچاره کیږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوي منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایي حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اتاک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي
چې الحمدلله دا مهالوش چمتو شوی دی. ان شاء الله پر نږدو ورځو کې به تاسو سره دا شریک شي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټ ده چې موږ یوازې د 200 میگاواټ څخه 380 میگاواټ برېښنا چمتو کولای شو چې هوادوالو ته وړاندې کو په کابل شهر کې.
د خغلی میوندی په خبره د ژمي پر اتاک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرې دودې چې د راپورونو لمخې د افغانستان د برېښنا شرکت تیروني هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف لامل پوروړي دي خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنه کړي برېښنا به ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو د برېښنا له درکه د پور کچه شپږ 20 میلیارد افغانیو ته رسیدلې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زه سرین زلانیم د هلمند ولایت څخه تاسو پیغام پیژم. د حق الجامع معلمین څخه یم. کله چې زموږ د ماشینو موده وه چې رایه ترې او قرارداد راسره وکړي نو تېر حکومت رنګ شو. زموږ د اوسني حکومت د مسلمینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د هر څه د کیږې راکړي چې له دې زما پیغام نسل کړي او زموږ وخت المسلمینو ولسه ازادي راډیو د سلطاند او جنان د اوسنیو خدای سامان.
زه د خوست ولایت نه صدکیار تاسو سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله دو چې کوم ټکو هغه حساب ده وګو چې چمن زګه غصب کړي ملي شتمنۍ غصب کړي دي. لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدا هر طرف د تر ځای د ورور ځای خورې د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړي دي. میږي دینه دا هیله کوي چې دی د هر څه سره حساب ونه کو دی په اعلان کړي ته د خلک تر خپل فیخ فراخه کو او خلک ځان باندې راټول کو کار راټولې نو کو. افغانستان میں ڈر خطو خروب میر تلوڑ سے افغانستان کے ڈیر دخمن لاری ملتسی قابرز نگواڑی اخترام سلام علیکم.
ایلمند مختار دم اجرین ہوں دست ہم دست خواہ وطا سی تدا پیام پریر دم مز مجرین چیو دا مختار پکن کی دیر تا سخت بد علا تیدی اسلامی امارت مجاہدین او دا اور خارجی موسیسات خمو دا غیل دا چیز مز تر هر سا عجل بشیری مرکتی وکریم. ځکه چې موږ ډېر پښتو د چشمې ورځ سبا کوو کنن د هر شي نرخونه ولر تللی دي او زموږ وس نه پوره کی زموږ دغه هیله ده چې زموږ پیام نه کېږي د نورو مسلمانانو تر غوږو پورې ورسیږي. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نیز خبرونه مه هیروي، خو اوس به احمد شیبر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د جرمنی د کورونیو چارو وزارت وایي څو میاشتې کېږي چې طالبان افغانستان نیولی دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار دی چې جرمنی ته بزي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړ. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوی بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د بشری حقوقو د سر سازمان وای تر هغه طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې نه وي پر ځای کړي. سپینه مانی وای چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړ کچیرته روسیه پر اوکراین برید وکړي پر دغه هیواد به ډیر سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. او ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمنی د نوی صدر اعظم په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړ وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړو چې دا بوټي بارني وادو ته کاچاکیر. وزارت ته طرفه سوس د بوټي پرې کول باندې بندیز ولګیږي.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په 400 د موتادو میرمنو نیویږي د ماشومان د اوتیزم په ناروغي اخته وي.
این رقم مدارک
هغه مینده چې نشکه وی باید هڅه وکړي چې امیدوار نه شي.
دا چې د خوانځو او پوانتونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده، په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره د اخوات نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو معتاد وایي چې نشه می لومړی د جنسي تقویې لپاره پیل کړه.
نشه می چې په وخت کې پورس یوه ماسته غونډې نه سي ماستي غونډې و تاسو په پیمینه چې له بس جات شو نو ستمه د سینې شګو چې فقط زاغ آرام کوم بس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیل خزه ولی ل خپل میړه سره د سند پر سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
د زمکه کواله میلاته ولا دانه پیدا میکړه.
دای کی خیل کی کواله ته پکوي.
زراعت وزارت وای خلکو دوی ته شکایت کړی چې په جنو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنوي هیوادونو ته قاچا کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړی دي. دغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنکیږي ازادي راډیو ته وویل په ورستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د خیخي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او خیخي نشه ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په پدیرا پور کې واورو.
عمان یا بندک یو واشه بوټی دی چې په فرا بادغیس غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په نمونه کې راشنه کیږي. لدې بوټی څخه په خوا په دوجیز یا یونانی طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په ورستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټی له خلکو څخه رانیول، بیا به د ځانګړي دستګاه په وسیله پروسس کول او ایفیدرا یا ایفیدرین به ځین جوړول. له نشي موارد سره د مبارزې کارپوهان وایي ایفیدرا یو ډول خالص مواد چې د هیروینو او ششې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنی اخستل کیږي. په دې اړه د فراو غزنی ولایتونو دوه سیدونکو ګولاغا او سلطان آزادی رادیو ته وویل
ومان چې دا یو قسم خاشه ده په دې غرنوي سیمه کې ده. نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي چې ماشینې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي بیا هغه ځینې باسي آیا چې ځینې وایسته وروسته بیا چې ده بیا شیشه ځینې جوړوي. دا په هر موسم کې شته بیا خصوصاً د پسرلي په ټیم کې خو نو بیا ډېره دوی دا خاشې چې دي شنې کېږي
خلک ځي د هلته نو دا بیا هلته دا خاشې یو ځای کوي بیا په موټرو کې رایي بیا نو هغه چې راوړه بیا د دستکارو ته بیا د دو څخه شیشه جوړېږي. شیشه خو نو هماغه ده چې ضرري شی دی نه. اسلامي عمارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ په یو راپور کې چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو طالبان په دې تورن شوي وو چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي وه. په هغه راپور کې راغلي وه هغه شیشه چې عمان بوټي په ښکار شوي په فراه باندې غیس ولایتونو کې جوړیږي د دې شیشې په سلو کې شپېته په افغانستان کې مصرفېږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکاري ایران، استرالیا، منځنۍ آسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین بیا له دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي وایي چې د عمان بوټي ریبل د خلکو د شکایتونو په اساس منع کړي دي.
بعضې خلکو شکایتونه کړي وو چې دا بوټي بهرنیو هیوادو ته قاچاق کېږي. وزارت طرف اوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او د هغه نه وروسته به تحقیق کېږي او دا بوټي چې په کومو دواوو کې استعمالېږي نو بیا به د هغه دواوو د شرکتو سره رابطې کېږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړېږي.
د عمان د بوټي پر پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کېږي چې د طالبانو حکومت تازه له یو شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو ځمکو کې بانک کرل کیږي او بیا بل دې کښت څخه لاسته راغلي بانک په درملو کې کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهیدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبرې واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي. د چاغه یو هم بسترتمن ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشي توکو اخته دي البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي موږ کولی شو چې اوس په کور کې دا برنامه مخکې وي سو مواد باندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو. پاتې دوه درې میاشتې په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنې کوو ورته. او دویمه نو تداوی چې د تداوی خودی دا یا صرف ترتمن ده چې متادین په روغت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته دی په خپل حاضری کې مواد ترک فامیل د خوانه دي کورنۍ د خوانه دي اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه حتی هیڅ وګربان څو نه پويږي چې دی مواد ترک کړي دي کوم ادویه چې دی ته لازم یې غوته ورکو چون ته اتیا فیصد موږ رواني کار دی سره کو دی ذهن نه او جسمن آماده دي تکو چې باید مواد ترکي. او درې متداوی البته ریزیدنشن تداوی د داخل بستر یغه تداویان چې په داخل بستر کې شاملېږي. نو څلورم نوې شیدا هغه کول تراپی د یا د یخو بو په ذریعہ باندې تداوی ده چې د عباره نو هله فلم مرغه یو استلاکی افراد اشخاص چې متعدی په مواد مخدر باندې اخته شوی دي او بو په ذریعہ باندې تداوی کوي چې مشخصا ترونه نه دیو د پاره دي چې په هغه کې به دیو سره مشورې ورکول کیږي دیو ذهن آماده کیږي او کله چې دیو باندې خماري حالت رازی د مواد د استفادې حالت رازی په دې باندې یخ پور شي هغه خماري له دیوبو په ذریعہ د دیونه لری کیږي. او پنځم چې دا او کو پنچار د یادې ستنه وهلې په ذریعہ باندې چې د افغانستان کې رایج نه در په خارجي مملکتونو کې دینه استفاده کیږي دا دغه نغدي چې مثلا یو موټر کله چې واج ځان تدوي کې ستنه بنزن نه وي او درګونه وريدونه سوریکي د ستنه په ذریعہ باندې مواد توباس یو چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوې څېړنه ښیي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګېډه کې په ژور خفګان رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې څېړنه کې دا هم راغلی چې د چرسي مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچي له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي او اندا چې نوي زیږیدلې معتاد ماشومان یې هم لیدلې دي. په دې اړه ستاسې پام زموږ د همکار راپور ته اړو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندې ترسره شوې ده ښیي چې د 460 ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوی زیږیدلی ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې تر څنګ به جنجالي او غالمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې چرس د مور په ګیډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. د دغه ډول نشه یي میندو نوي زیږیدلي ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د خزینه متادینو د درملنې روختون ډاکټره فوزیه وای هغه خزه چې د چرسو نشه کوي د نورو متادو خزو په پرتله ډیری روغتیاي ستونزې لري.
پاین خانم بود کده
مختل کلیوالو سیمو څخه 15 خزه راغلوي چې تازه ودونه کړی وو. دوی د 400 نشه کوله ځکه چې د کور نور غړو هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر استلو پړاو تر هغه متادینو ډیر خراب وچی د هیروینو تریاکو خخي او کریستالو نشه کوله.
په دې چړې نه کې ویل شوې چې ډیری میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي. خو دوی نه پوهیږي چې د چرسو نشې نه یوازې دا چې دا درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم کمزوري کوي او د دې ترڅنګ نسې یو ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د خزینه متادینو د یو سلبستریز روختون مرستیاله ډاکټر فریمان وای دوی ته کومې خزي ورزي ډیری دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په گیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه شی چې مور خوري د دې لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزیږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغان درلودي. کله چې ماشومان وزیږیدل ماشومان ډیر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وای د چرسو پاړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبینی د دې سبب شوې چې دوی په چرسو متاد شي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدوار نشي چې په چرسو متاد وي.
این رقم مدارک
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نشي. خو بیا هم کو امیدوار کیږي باید کوکه وکړي چې د نشئی موادو اندازه کم کړي او په پرله پسې ډول رواني او متادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
زهري بتفل جلوګي شوه
کته هم په افغانستان کې د هغو خزینه متادینو کرش میر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي. خو د متادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د ورغلي متادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او ښاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډیروالي سره د خزینه او چرسیانو شمیر هم ډیر شوی دی.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې یو تازه څېړنه ښیي په چرسو د متادو میرمنو نوي زیږیدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغي اخته وي.
د نشئی موادو د کښ تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د اعتیاد د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پرانا کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د اعتیاد کچه راټیټه کړې ده. دا چې د خونځوی او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو، په دې اړه مو په کابل کې د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشئی موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میداني تحقیق په خصوصي او رسمي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه پاسه سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو دغه د ارقام په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره د خواته نه ده شوی چې په مدرسه کې د د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د خونځیو او پانتونونو په پرتله ولی په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډیر عمده سبب د مدارسو نصاب ده. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډیر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري، چون په مدارسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډیر کار کیږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشتو گزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدارسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولیږي او یو کتاب خپل منځو کې تکراری درس زده کوي، چې دا هم ډیر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزاد مطالعې لپاره الحمدلله دا شی اوس ورځ پر ورځ رواج روانې دا شته دی. د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډیر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې، چې دا غوزن یوې د احتیاط نه لري والا دی لري. چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده. نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت دپاره او خاصتا په مخدرو مواد باندې ډیر عمیقه او ډیر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارسو، مکاتبو، پنتنو کې نږدې شي عمره ښه دی. او د روابط نږدې کول لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولی شو. مشترکه مسابقات جوړولی شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه د فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترکه سیمینارونه جوړولی شو، مشترکه سمپوزیمونه نیولی شو، موږ علمي سفرونه تدویرولی شو. مکتب شاګرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاګرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پوهنتونونو ته لاړ شي. نو په مختلف وسیلو باندې کېدای شي چې دا روابط سره نږدې کړو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی وروسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشه یي موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوه کړي؟
زما وړاندیز دا دی چې موږ په مدارسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت د پاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي، د خپل د مسولیت په آغاز کې د صحیح مبارزه به وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شرابو او د هغه د انواع باندې ډیر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلود. علما په اوس ټولنه کې په هغه باندې ډیر ښه بحث کوي، ولې د مخدره مواد سره چون آشنایي کمه ده، نو بنا د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډیر مؤثره نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیربته مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي، او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ لپاره برنامه ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشه یي مواد جوړ شوي او ځوانان په اخته شوي چې زیان یې تر شرابو ډیر دی. خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشه یي موادو معتادین ډیر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی، چون هغه کې موږ په اسلامي فقه کې ډیر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډیر څه تنه لوستي. ولې مخدره مواد د نوي انواعي چې د ورځ پر ورځ نوي تولیدیږي، نو دی په کې شناخت نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه استا استا ډیر خلک په معتاد شي، پس ته د ټولنې علما په باندې خبر شي، دغه بیا مبارزه شروع. زما پیشنهاد دا دی چې خپل داخل د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامه ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات لپاره ښې آسانې طریقې چې علما پکې ډیر مؤثره واقع شي، نو دا وشي، دا به ډیر ښه وي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دیني عالمان وایي د دینی مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه مې لاوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي.
دادا سمردار شای دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه او له 20 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مې واده وکړ، د نا اهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې 2 کوره او ځمکې مې خرڅې کړي او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خو داسې مې شروع کړه چې ما مخکې چې نوه ښځه کړې وه، د نشه مې چې مې کړې وه شپې خانهدالي رې پاتې ودرې، خانهدالي داسې کېږي هغسې کېږي، بس په دې باندې اغوخته یم. بس دا 40 کاله کېږي، 20 کاله کېږي چې د نشه باندې اغوخته یم. اول چارڅه مې شروع وکړه، بیا اپین باندې مې شروع وکړه، بیا پوډر باندې، اوس په شیشه باندې اوخته. نشه مې چې په وکړه پوس اوله مسته غوندې داسې مستي وغوندې وه. پس تا په وینه چې بس ګډ شو، نو اوس همداسې نشه کوو چې فقط ځان آرام کوو. بس دا نشه اوس همداسې ده چې ځان آرام کوي، نور نشه چې نه کوو. بس حالت خرابېږي، لکه سپی چې لیونی کېږي، کله دې خوا من نه کوي، کله هغه رقم پوسې مونږ کېږي. نو ډېره مې ضعیف کړې ده پوسې، ډېره مې بس خوار کړ، ځان مې بیخي خراب کړې ده، حافظه من بخیر خراب بده، هیچ حافظه بیاد می چشنه را از اینو چه او کار وقتم، بس سبا تقام بیاد نده. ورو را توایی چی مکه، خور را توایی مکه، زوی را توایی مکه، تربور را توایی مکه، تور را توایی مکه، همونگا در کار کهو دیر کچه ما راز ده. لکه در ماشیمان تیده شده این پوست جداکهی چی بس دقیقی اقل بیام آسانه در خدا در فکر در ننزی بخیر نوری کیگی دم فکر نه دو راز دریش او غنیم مصرف درود گزاره ها. خو مقصد هر کار میکول، نو چغلام پر گیرات الام کمون کول، مقصد دی نیشه و دی کور به خرچه مون باسل، یعنی سرپا پا هیچی شی باندی مون نکول. سرز در می خرش کریدار، دی زوی بوتون می خرش کریدار، مثلا کور پا چلستون که واقع می خرش که، یا کور پا لوگر که واقع می خرش که، پرسی دولز بسپیم جا که بینیشار که واقع می خرش که، در طول این پوز یا پریشه باند و حاله ده. پلا در نو سوچ وقت چه در 40 کاله می چه دری سوره پای می در رازی چه ما نو در سوم را پیسی کی دسی ورازی کی چه 50 سوره که 80 سوره 0 پای و بعد در رازی می تیر کرده. یا ورازی پر مزار که تیر شوی و علتمی مواد خراج که تر کابل پوری تیر احسیگم نجدی مر شوی و
در ازادی رادیو درنو آوریدون کو. په خاطره کې مو واوریدل چې د معروف په نوم یو معتاد لومړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپله کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې یې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
وسړی څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا نه پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د خدای روی ته وګوره وسړیه، پوړنۍ درته غوړوم، زارۍ درته کوم، خو مځکه مه خرڅوه.
څه وکړم، چاره نه لرم، د خلکو پورونه را باندې دي، ته نه ویني چې هر ورځ دروازه را باندې ټکوي او خپل پورونه غواړي.
داستانه شو خو زموږ هڅه وخوړله ټول مځکې دې خرڅ کړې، زما سر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه ټوټه مځکه هم خرڅه کړې موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم؟ ته یوه چاره را وښیه.
تا خو زما سر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم، خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلې پوډر دي.
اوف، تام څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې. اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې دا وړو اولادو ته خو دې وګوره، که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
ځا بابا، خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوف، اوس نو زه دا نشئ خاوند څنګه پوه کړم؟ بخت مې تور دی، له یوې خوا مې خاوند پوټلې دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم. الهي، ته مې زوی را جوړ کړې، ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو.
مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې همدا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاور ډاکټر ته بیولی وای.
لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مورې،
پلار دې واسې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. ځمځکې پیسې په لاس ورغلي، نور دا هغه موږ سره نشته چې شاته یې مېرمن او اولادونه پاتې دي. اوس به بیا هم خپل پوډر وي.
جاویده، و جاویده،
څنګه نشي کولی؟ له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نشي.
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه، که د علاج پیسې مو درلودای اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی؟ لکه شو شفیقه راغله.
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړي وي. راغلې لورې؟
هو مورې، راغلم.
څنګه شو، زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، رای نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟
زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده، ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو.
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي؟ پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکوه. اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي.
ای مورې، په جاوید څه وشوه؟
جاوید زویه، جاوید زویه، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاویده بچیه.
مورې، دا خو هېڅ نه خوري، نظر آوازې هم نه اورېدل کېږي. دادی، نبض ملار دی.
وي خدایه، دا خو مړ شو، مور مې سپیرو شو، ستا ګلانه یې زویه.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. Oh.